The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوریزې سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړی. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالۍ د ډسمبر په درېمه نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په 4 ګټل او توپوهنه یې وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 21.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپله لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاده سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړی خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي 2 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده وو چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 34 منډه وسوځېد او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه محمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړوونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د ډسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د ډسمبر په 8 نیټه ټاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونه درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دو مسلسل میچونه وبایلل نن نیپال ته وبایل او منګه ګورو چې د افغانستان د نن لسکلن لوبډله تیر ورلد کپ نه یعنی تیر ورلد کپ چې په ساوث افریقا کې اوس د لوبډله پرفارمنس ډېر ډېر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب منګه په شپاړسم پوزیشن باندې راغلی وو آل تب منګه نیپال نه بایللی وو. نن داسې ښکارا کېده چې نیپال نه که منګه تاسو ریسنٹ پاس کې ګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې وو خو که 2010 په تمنګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د منګ کمپیټیټر وو او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د منګ کمپیټیټر ده. په 2024 کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنٹ کړی 19 لیول باندې خو اوس داسې ښکاري چې نیپال تم ماته ورکول ډېر سخت ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه هلک د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د نولس کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم دغه لوبډله چې ده که دغه سکواډونه موږ تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کوم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ترای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي خو موږ تاسو نن نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزي ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل قیمتونه وکړل په خوست کې ورته قیمتونه برابر کړ ټیمونه ورته برابر کړ ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کوم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی د هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډېر زر تر سره شوه او ډېر زیات تمرینات هم ونه کړل لکه پخوا بسې د موږ نورو د ملي ټیم نولس کلن لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې اسی له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2010 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اتیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خره خره چرس ته خمه شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستل شو مهاله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان ډسمبر میاشتې په 11 نیټه د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د ډسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شل اوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. دغه راز په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنید، عظمت الله عمرزی، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. دغه راز په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیگ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستۍ رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیا سر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوړه ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول ټورنمنت د غوړه لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، اینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یاد ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاړۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویراټ کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغې لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلینډ هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلینډ او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلینډ او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلینډ چټک توپ اچوونکي برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلینډ پخواني لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 1/3مه پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاړیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې په 240 او په دویم پاړۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یادو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر 26 یې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاړیو کې 116 منډې کړې وې او مهدی حسن میراث په 4 پاړیو کې 146 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوریزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پیلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وې او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 278 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم چې په 10 پاڼیو کې 203 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 180 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you. کوم پختنا باران دی نه تر زم دننا باران دروازے کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے نظر زم جننا باران دے
کوم پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے څارونکو سلامونه. زه سید شنواره هم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننن سره مو د ازادۍ د ومی ورځ کوربایم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکی. د انجنونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو انجنې وشړلې، اوازې دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خې په دې حد باندې نه ده چې اثر گزار او
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی د دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
روسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولې هیڅ عملي نام نه رسېږي نه کیږي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې فشاکړې او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غی باندې ډاکړ.
او دا پاینې محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته داشي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی.
افغانستان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو په خاص ډول ایک ځای میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل ایک ځای میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
بیا هم ستوري مشه. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پرېکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پایي او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغسې یو موقعیت کې دی چې د دغسې بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پرېکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پرېکړې پارولې، بلکې له مولوي کبیر، خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هیبت الله ټولې کابینې په دې پرېکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول هغلته دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم و تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام به په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم و تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري. بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پرېکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پرېکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پرېکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پرېکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل. چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګذاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف اته دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتب طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی ناپوهی او جهالت ده. او زه امیدوارم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي، او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکم ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، دا ډول پریکړو ځان نه جبرانېدونکي بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسي، مفتی عبدالولي، همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ ته وسه پوري چې زه د قضا کوم اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کول شي وفتی ته وې، یو میاشت وې، دو میاشت وې، شپږ میاشت وې، دا تقریبا درې نیم کال شو. دا امر ثانی د زمان اخر پورې دی. کچیر ته من نه پویګو په حزب مسلمان، ځکه په حزب مسلمان زه په دې پویګم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین او فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلین په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل، او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای، پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې 15 لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی و تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی و.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
دا غوندې انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم نه لري، خپلوان هم نه لري، او ډېر کم امکانات هم لري. د هغو لپاره ناکامرۍ یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامرۍ درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامرۍ د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوي. آرین خان دغه مراسم ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامرۍ په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادۍ راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامرۍ ظالمانه وژنه یې تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده، او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کولای شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی، او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي، او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده. دوی ټینګار وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې افکار پاشلې دي، د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و، او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو، او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ، او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمیږي هغه وروسته به د ټولو اجزا رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کیږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهر ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعاله دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په تو باندې خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعاله دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري، او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کیږي. دا د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کیږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دې خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو انجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او وسم د کورمی پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نختی وشو او لکه لګ لس نور کسان پکې وژل شوی. خو دا ور پکې د جګړې د خلکو قبایل ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوی. پښتانه ملت پال دا وکړي چې د کورمی د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو اړخ خپل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوی او د سیسو باندې پوښوي دي. خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوی چې یو تر بلې د وینو تګی کړی دی. دا چې کورمکه وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حد رسیدلې او د غلاس څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناشتي له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي، خدای دې وکړي چې اوس د کور می جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وا او سرچینه له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور می پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمنګ د وطن وی نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمنګ په هر د هرې غمیزه شاته د پاکستان ریاست وی او د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وی. د کورمه دا اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه محکم پیخه شوې دي. خو دا اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه، کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا درامې شروع شوې. د تراګری په بنو کې مشوله، په رسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د تراګر نور هیڅ نه دی، دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله مرته وي نو دا سنسوکي. نو کورمه والا د چکما ده د دشیاګانو یو کافلا وا چې د سکیورټی په نگرانی کې بتلا. او دوی ته ویل شي دوی ورته چې مونږ د چړشمې په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې او د زیارت په ورځ اندازو کې چې کافلا ته مخکم سکیورټی والا دی فوجان دی رستو دی او بیا په لاره کې حمله پیو شي تقریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي په گاډو گاډو کې وشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی. خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وا؟ بیا چې دا لاړل دا د پړه چې دا خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دا بیګن دی نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغه شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چک پوسټونه دي، درې وړه خالی دي. نو چې درې وړه خالی دي مطلب دا دی چې اول دغه قربانې ګډوره کا، بیا هغه نه بد هغه ور پرې دا چې هغه راشي په دې قربانې ګډوري شي چې بیا وختنه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنوي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ درې ملاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. دغه اوس د شیا جلوس چې کم دی زما په پانه باندې شریک شوم دی هغه مې چې د شتګردي اس کې پیچور دی یالان کې مخکې بدوی داسې نه و نو دغه احساس یات دی. خو الته هغه مزه دومره غټه وشي او ورته پیښه داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپک میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی نو هغه هم داسې پاتې شي نو ابل هم دیلې ونی شي نو بیا یعنی ا دانه مونږ شوی دا کچرته دی ته وکړی وی چې یار دا خو داخله کوی چې مانه دی کړی نو وی چې رښتیا او رسی اسی ترغه پر دروغو کلی لوټ کړی نو په کور مګه دالو بکی
نو او کراته وی چې دا موضوع وس حل لري ساس لرزر
ګورجی په دې جهان کې داسې مسله نشته چې حل نه هل خو راوتی شي هل کله راوزی چې کله په دې کې د پردی مداخله بند شي چې د بل چا لاسوهنه بند شي په کورم کې خو امریکا لاس نه وایي په کورم کې خو هندستان په نشته کنه په کورم کې خو اسرائیل هم نه درغلی په کورم کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیه دی یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقی او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیامو وي چې نه نه فوج نه اوسي سنی وي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د اخیره لپاره فکر کوي
دا له توګه فکر کوي کورم کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو اکثر وي چې پوز دې له کورم نه اوسي
زما خیال ده چې پکاره چې رسېدلې خو د بدقسمتې نه یو خبر مې اوریدلې د اوس پوره تحقیق منه کړې چې په هغه کې یو فریق ویلو چې نه دیوسی نو کدا سی ویلې شي وی چې کدا سی ویلې شي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دان چې وخت مراه